په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی شکست سکوت پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د زمري اسد 18 اگست 14. د راپورونو په لنډه برخه کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د افغان جون او شوزو له بشري حقوقو سرغړونو ته دوام ورکړی دی. خبرونه په خبرونو پیلو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په رون پیوت لایا کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له 10 تر 15 ملي مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړ ایستلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته هم اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي دي او وروسته د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو دغه راز په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره هم منع کړي دي. د پاکستان د خبر پرسنخی حالات روختیا ریاست نن ویلي چې په پاکستان کې د امپاکس یا د بیزو د تڼاکې یا چیچک درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په دغو دریو کسانو کې له متحده عرب اماراتو له ستنېدو سره سم تشخیص شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خلکو کې د امپاکس یا منکی پاکس ساري ناروغي د یوې نوې بڼې خپرېدل په نړیواله سطحه د اندېښنې وړ موضوع بللې او دا یې اضطراري حالت اعلان کړی دی. پاکستان چې مخکې هم د امپاکس مثبتې پیښې پکې ثبت شوې وي، خو سم ترلاسه معلومه نه وه چې کومه بڼه یې خپره شوې ده. تر دې مخکې په سویډن کې د دې ناروغۍ د یوې مثبتې پیښې خبر ورکول شوی و. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پریاخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیقونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولې. پولیسو پرون پنجشنبه ویلي چې دغه ډلې غوښتل له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په نیول سوو کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد هم نیول سوي دي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې. د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریځ لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړ، د روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباري اړیکې نه پاتېږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د شجوند او نورې ازادۍ لپاره د میلیونونو ښځو او نجونو هیلې مړاوي کړې دي. الینا انیلا بایربوک دا څرګندونې پرون پنجشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت کړې دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت یوه جګپوړې جرمني ډیپلوماټ وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ښه ژوند او پراخې ازادۍ هیلې له منځه وړې دي. هغې له افغانانو سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکاوه او ویل چې تل د ښځو نجونو او ټولو حقوق کسانو ترڅنګ ولاړه ده چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. اغلی بایربوک زیاته کړه دوی په افغانستان کې له خلکو سره د بیړنیو بشري مرستو له لارې د خوراکي توکو او لومړنیو روغتیايي خدمتونو په برخه کې مرسته کوي. د جرمنی د باندنو چارو وزیر ویلی تر څلور دیر زره ډیر کسان چې د طالبانو لخوا ځورول شوي وو د کډوالو د منلو د بیلابیلو پروګرامونو له مخې جرمنی ته راغلي او خوندي شوي دي. په بیان کې ویل شوي تیر کال د جرمنی په ګډون اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په غبرګون کې د دې ډلې پر مهمو چارواکو بندیزونه ولګول. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې به له خپلو نړیوالو همکارانو سره یو ځای د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي. د جکپوري جرمني ډیپلوماټ دا هم وویل د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پر دې توافق لري چې طالبان به تر هغو د نړیوالې ټولنې لخوا ونه منل شي تر څو چې دوی د افغانستان نړیوال تعهدات نه وي منلي. پرون پنجشنبه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د بشري حقونو لپاره اتحاد چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان هم پکې شامل دي، د پنجشنبه په ورځ په یوه راپور کې وویل د طالبانو لخوا له بشري حقونو دغه راز د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د خرابېدو په وړاندې نړیوال غبرګون ډېر اغېزناک نه و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار بنسټ پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د سپیس بحث جوړ کړی و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په دې بحث کې یو له ګډونوالو نوموړي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه وکړه.
طالبان له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو په ګډون په زیاتېدونکې توګه فرمانونه او پالیسۍ پلي کوي. د طالبانو دغه کړنې سږ کال د ښځو د اعتراضونو د ځپلو او د حجاب نه رعایتولو په تور د ښځو د نیولو او د جسمي مجازاتو په ترڅ کې څرګندې سوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د دې ډلې لخوا له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هر چا حقونه تضمین شوي دي. له بلې خوا د رواداري په نوم د بشري حقونو یوه غیر دولتي بنسټ پرون پنجشنبه په یوه راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې څخه د 2024 کال د جون تر دېرشمې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لشتر لشه 9204 اویا پیشی ثبت او مستند کړي دي.
ځینې افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلی چې د دوی رضایت ترلاسه کړي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت مشروع دی او د ټولو خلکو ملاتړ له ځان سره لري. جزئیات له سناکا کړنه.
په افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدو د دریم کلیزې سره هم مهاله یو شمیر افغانان وایي په دې موده کې د طالبانو حکومت لکړونو راضی نه دي او ادعا کوي چې دغه حکومت د دوی اړتیاو ته پام نه دی کړی. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا حکومت د هیچ چا د منلو نه ده، مخصوصا هغه تعلیم یافته ځوانان چې هغوی د تحصیل طرفدار دي او دا حکومت چې ده د دې افغانستان یو قشر ده چې البته ښځې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا د هیچ چا د منلو نه ده.
دغه راز د کابل ولایت یو اوسیدونکي هم د نوم د نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یعنی داس یو حالت روان دی چې باید په هیڅ وجه خزو عمومی ځایونو ته لار نشي، داسې فعالیتونه ونه کی چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هېڅ ښځې راضي نه ده په دې خاطر چې دا یو بحران ده، یو اجتماعي بحران ده.
د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړي او بیا د 2022 کال په وروستیو کې دوی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او همدارنګه یې په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. همداراز په سینګارتونونو کې د میرمنو پر فعالیت بندیز او ورزشي کلبونو، تفریحي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د میرمنو نه پرېښودل هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د دوی حکومت مشروع او ټول شمول دی او دوی د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې په کورنیو مسایلو، د بشري حقونو په مراعاتولو، د اقتصاد په مدیریت او په نړیوالې ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلي دي. د شخړو د حل څیړونکي لیزا سروش ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د طالبانو واکمنۍ ثابته کړه چې دوی قانون سالاره او هغه نظام ته ژمن نه دي چې پکې ازادي، ډیموکراسي، د خلکو اراده او ګډون تمثیل شي.
بل خبره چې طالبانو د خپلو کمزوري په توګه وښودله دا ده چې لا هم د اغېزمنې حکومتوالۍ وړتیا نه لري، چې په افغانستان کې د نننۍ مشروعیت، ملي مشروعیت او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. او تر څو چې طالبان دا وړتیا پیدا نه کړي، بېله شکه په دا توان ونه لري چې بریالی سي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې په یو راپور کې په بېلابېلو مواردو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمانونو ته په اشارې سره ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجرایوي اقداماتو د افغانانو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا نوره هم زیاته کړې ده. یونما ویلي چې د دغه وزارت د مکلفیتونو او ممانعتونو په اړه د لارښوونو نه مراعاتولو، چې کله ناکله د سختو مجازاتو لامل کېږي، د افغانانو د ژوند په مختلفو برخو کې د بنسټیزو حقونو او ازادیو پر ګټې اخیستنې منفي او پر مېرمنو یې تبعیضي او نامتناسبه اغېزې درلودې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ځواب کې ویلي، هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت له قوانینو سره په ټکر کې نه وي، منع شوی نه دی، خو که د دوی پر خلاف وي، دوی یې په مخنیوي مکلف دي. په همدې حال کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه سید عبدالرزاق لقمان وایي، طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې قانون او د هغه پلي کېدو ته درناوی نه دی کړی او د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. هغه ازادي راډیو ته وویل، نړیوالې ټولنې د کنفرانسونو په جوړولو سره هڅه وکړه چې طالبان له دغو فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې یو مشروع حکومت رامنځته کړي، خو د دې لپاره چې طالبانو ونه شو کولای له دغو فرصتونو ګټه پورته کړي، لازمه ده چې پرې فشار راوړل شي.
د نړۍ ټول هیوادونه او اسلامي هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی چې طالب د تعامل وړتیا نه لري، او همدا لابل دی چې د دوی دریز هر ورځ بدلیږي او را بدلیږي، خو طالب په رسمیت نه پیژني.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې د ډیرو هیوادونو سفارتونه تړلي دي، خو چین، روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې عملا ټینګې کړي او په خپلو هیوادونو کې د طالبانو استازي منلي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو هڅې کړي دي. د بلې خوا، د افغانستان پخوانی ډیپلومات او په امریکا کې د اتلانتیک په شورا کې شنونکی عمر سمد وایي چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې کافي کورنۍ او بهرنۍ باور ترلاسه کړي، چې دا د دوی د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده او د افغانانو لپاره ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره پر بین الافغاني خبرو په ټینګار سره وویل، که څه هم په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو اړتیا ده چې له فرصتونو څخه په استفادې نور کارونه هم ترسره شي.
فکر میکنم اول ملل متحد هم میخواد که کمک کنه و
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم غواړي چې د سونزو په حل کې مرسته وکړي او لښته فرصتونو سمه ګټه پورته کړي. هیله دا ده چې واکمنانو په هیواد کې دننه او بهر نور افغانان تفاهم ته ورسیږي او موږ وکولای شو د سونزو د خپلو افغاني خبرو اترو لارې حل کړو.
افغانی و وطنی خود بتانیم که مشکل حل کنیم.
د طالبانو حکومت پلاوی د لومړي ځل لپاره د جون میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په درېمه ناسته کې، چې د طالبانو په غوښتنه په اقتصادي مسایلو او له نشه یي توکو سره په مبارزه یې تمرکز درلود، ګډون وکړ. په دې غونډه کې طالبانو نو غوښتل چې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي او یا له مدني ټولنې سره وویني. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي، طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له خپل تاریخي تعامل، مشارکت او د یو خپلواک دولت په توګه له نړیوالو معاملو او تعاملاتو څخه په بشپړه توګه بې برخې او منزوي کړی. یو له دغو کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټ غوث چنباز ازادي راډیو ته وویل تر څو چې طالبان یو مشروع مسؤول او ملي حکومت جوړ نه کړي او د بنسټیزو بدلونونو په راوستلو سره کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي دا تمه دی نه لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
طالب تا که از درون خود تغییر نه
تر څو چې طالبان په خپل ځان کې بدلون را نه وړي او تر څو چې حکومت یې د افغانانو لخوا کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي د هغوی د رسمیت پیژندلو هیله به د سراب په څیر وي.
د افغان ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو د طالبانو محدودیتونه او د ځینو ټولنیزو قوانینو پلي کول چې سخت دریځه بلل کېږي وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو فرصتونه له ننګونو سره مخ کړي او تر اوسه هیڅ هېواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د ښځو د حقونو تامین د بیان ازادي د یوه هر اړخیز او ټول شموله حکومت رامنځته کول او کورنۍ مشروعیت هغه شرایط دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته وړاندې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ تپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو تپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست زمل علي بشریم د دی خبرونه تخنیکی چارې بهروز د لیری پر مخوړي. طالبانو د واکمنۍ درې کاله پر اسول دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړی او ژولې راغلي. هغه لاستراولنی چې د جمهوریت نظام ګڼل کېدی لکه د بیان ازادي د ښځو پرمختګ ورزش انتخابات او داسې نور هغه محل تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واکته ورسیدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو له هیواده د وتونکو ځوانانو د شمیر د شتو د زده کړو او کار حالت او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسیدلې ده خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي شذو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي خو دوی پر شذو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خپرونه کې د خبرو لپاره راسره د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل، اغلې فروزان داودزی او اغلې سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اورېدونکو تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240401 پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ. موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو او بیرته به یې زنګ پستر ووهو. او پر واتساپ باندې هم زنګ راوالی سئ. د واتساپ شمیره د 00202230008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ راووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې که را سره وصل سوي وي د سټوډیو سره. اغلې خوګیاڼۍ تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې او له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او تا اوسی ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په شارونو او نورو سیمو کې پر شذو باندې ولګول د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلی کې د میشتو شذو پر ژوند باندې؟
لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل ځینې بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جناکې داسې ولسوالۍ وي چې تر نهمه او تر دولسمه پکې ویسي درلې جناکې تلې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو دو چې دولسمه فارغ دلې د امکاناتو دو تشدو په در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نور مواردې کې دو کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي خصوصا ننګر حق چې معلومات لرم هر کار ډیر جنا کې باید په نرسنګ کې او په دواسازه کې او په نوښتو کې د تعلیم کولو درس مې ودی یو دغه تاسو داخل مستقیم تاثیر دی او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو په خاروي کې خزو کولو شي کارو کې ژوند کې او د خپل یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري که په خاروي کې د خزو په ژوند باندې تاثیر کوي په نور په توسي په هم د خزو په ژوند باندې اغیز کوي څنګه نه کوي اقتصاد چې په خاروي کې خشي په کولو باندې هم خپل تاثیرات لري او د دې ترڅنګ ګوره ها خدمات چې په افغانستان کې خزو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټول د کومک کولو د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خزو سره اوس کومک نه کوي په همدې خاطر باندې چې دوی په خزو بندیز لګول دي ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې نو هغه هم حکومتونه کم کړي دي یعنې کوم خدمات چې ارزه کېدل خزو ته په کلینیکونو کې اسوې تغذیې ماشومان ته نورو تکلیفونو ته دوی مواد ورکول دوی ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي همدارقم مثلا کوم ډاکټرانو ته خدمت کولو یا نرسانو خدمت کولو یا نور خدمت کولو نو د امکاناتو د نشتوالي له وجې یعنې د ماشومانو د نه ورکړې له وجې یا دا چې لږ کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي دا هم د دوو مستقیم اغېز لري د دوو په ژوند باندې او نو خاروني کې خځې ډېرې ځانمن شوې
اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورېد ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیر درو کلونو کې د شذو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شذو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوس یو په کلیو باندې کې ژوند دی د دوی پر ژوند باندې پر تاثیرات باندې موږ خبرې کوو زموږ د خبرونه دوی ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داوودزی لتر اوسه پوری له سټوډیو سره نه دی وصل سوی خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو او ردونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راوهی او په دې لمر سره ګډون وکړي او خپل خبرونه خپل پښتني او تبصری را سره شریک کړي دا ټلیفون شمیره دا 00202211240 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سي چې موږ ته زنګ راوهي او لږی پریږدي چې موږ تاسو شمیره د ځان سره واخلو یاداشت کړو او برته زنګ درپسې وو او پر واتس اپ باندې هم کولای سي د واتس اپ شمیره دا 00202230011 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سي چې موږ سره تماس ونیسي غلی خو ګڼي تاسو خبربل پښتنه وکم تاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي هغه شذ چې لاسي صنایع به جوړولې لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه شذ ورتلې د دوی څخه به دغه نشان اخیستل او شار کې به د دوی د پاره خرڅول اوس هغه په هغه برخه کې هم شو شکایت کړي دي دوی ویل دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي دوی نس کولای چې واز ولاړ سي ودغه کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغنی وي سره دوی نسی کول ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی
ګورې دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډول وایي یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزین ماستاتو لکه د بلجیم ماستاو د سیودان ماستاو زنګ ماستاتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وې چې مثلا ام خو زه لپاره د کار زمينه برابر کړو ام د ټول مارکیټینګ زمينه برابر کړو چې دوی ته مثلا د وای کار خو زه کولو به ته راوړم مارکیټ ته بازار باغه سودا کړو او خو زه خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وې په ګرځې ده په دې هغه د کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمه کې فارا کې د ځان د وګړو چې دا یو غاړه خزنګ مثلا په لزر او پنځه لزر او شل لزر پورې یعنی یو غاړه د نړۍ په شتو په لاس غنډه هغه ما کول هغه خرڅولې نو تاسو فکر وکړئ چې بیګا تاسو ته خار کې څوک ډوړې وندري ډوړې وکړي کنه واغه وغار څنګه وخلی شي الله زره او پښل زره وی واغه یا خان وخلی واغه به واغه نه خو امکانات نشته یی ساده راغه جوړی نه په درې زره او په څلور زره پنځه زره افغانۍ باندې چې زما شون لرم زه امکانات لرم چې واغه ساده څنګه سر کړی یو او زه نه چې هغه خزه شي خاورونه ورتلی او اطراف ته اطراف نه راتلی خاورونه ته حتما دو تا تک را تک تا ضرورت و موتر را که دو تا تک را تک و رتلی رتلی و اوست اکثرا دغس خزه چه کار کبی او واریش مثلا خوب درگی ده دو کرو مسئلیک داری نارینه یا نوی یا کنده وی یا ده کرو مسئلیک داری ترغاله وی دوی اوست مجبوره ده بچارگان دو چو که زنده که رین داری نپیدا کی و هم سایت الارش چه مثلا لارش خار تا یا چو چه خار که واریش لارش مثلا اطراف داری چه وقتی دا یو غټه ستونزه ده ورته یې نهشي کولی بېدن د دوی د دوی په اسپیره باندې ارام والي ستونزه وکړي اورې
بلې ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی دپاره یعنې سخته ده نو ته باندې د ژوند باندې مستقیم اغېز لري دغه د تګ را تګ بندیزونه او د دوی نه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیم تاثیر لري ښځې چې په اطراف کې کار کوي غیر د هغه نه که مثلا دوی خامکدوزي کوله یا نور کارونه کول اکثرا داسې ښځې وي چې نور پروژو باندې کار کولو څونه چې زه معلومات لرم په ننګرهار کې لبنیات پرې مثلا جوړول همدارقم حتی د مای د دغه د مای پرورې دپاره دو دغه کول پروژې لرلې چرګان به یې ساتل دو پروژې لرلې مالداری به یې کول دو پروژې لرلې نو د هغه شیانو چې هم په اطراف کې دو کار کولو پرته د ضرورت چې دوی خارمن کې ورته مارکیټ پیدا کړي او د خرڅ کې نو طبعا دوی په ژوند باندې یعنی بد تاثیر په دې لري چې دونه به اول نارینه غواړي بیا په بازارونو کې همدغونه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپقه جوړولو ښه خرڅېدلو اوس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دېدو لاسي جوړ شوي شیان نو شی چې دوی تکلیف پیسته دی زحمت پیسته دی وخت دوی بېرته فایده پکې وکړي او خپل روزمره ژوند د هغې نه دوی تامین کړي
مننه ډیر اغلی خوګانی زبا بیرته تاسو تراسم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول بدوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمن دو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسئ او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړئ او د کوم ځای څخه موزنګ والی دي او د موضوع په اړه باندې څه تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم یې محمد انیب الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی یم خو همدا مهال د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کرښه یم ډیره مننه غلی بشیر خور منفیات خو ډیر دی داسې طالبانو پر اتک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی داسې نو سوې د داسې قضاوت هم نسکو ولې طالبان غلی دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتک سره حالات سم سوي هم دي خو بعضی ځایونو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیا د خاص تند زکلو په برخه کې هغه موږ ستاسې د خوندو په حقوق کې نو کوم ګورو دی د دې پر اتک سره دلته په وطن کې غلا ورکسوي ده فساد ورکسوي ده همدارنګه ظلم ورکسوي ده جنگ ورکسوي ده امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تګ راتګ وکړي نو دا غا مثبت نکته ولې او کراسو بشیر خور
تاسو که خپل سترګو لیدلی حال راته وایي تاسو په دغه شاوخوا سیمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوي چې اوس هم شدي کولای شي چې درس ووایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای شي په هنتون ته ولاړ شي چې دغه بندیزونو پر دې باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینا هغه شدي چې لري په اطرافو کې وسیږي زما خپل کور مالته ده زه تر ټولو یو له مهمترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبر یم دا چې دغه خويندو ژوند ډیر پستونځو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغو مېرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپل کورونو کې له دشمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګ تاسو جامعه درمنځلې حتی تاسو له دشمن څخه په خپل جامو کې هم ساتلاسته هغه میرمن نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دې ته د ذکر زمينه برابر کړی. تاسو باید په ما هغه لري اترابو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چالنج ما هغه خدمات وړاندې کوي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ هغه خوندې لا هم هغه په سختو او هغه په خوانو یادات کې ژوند کوي. د لډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو داغه که دی ودی خوندو ته د کار زمينه د تعلیم زمينه د روغتیا زمينه برابر کړی، همدا خوندې پر دې باندې حق لري، ځکه شل کال دی له دشمن څخه په ما هغه لري اترابو کې ساتله. همدغه خوندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبان ترلاسه کړې ده، دا همدغه خوندو برکت و. که چیرې همدغه خوندو له دې سره همدا مرسته نه وای کړې، زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسېدلي وای.
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ را ووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسې وویلې، پر دې نظر باندې به د ښځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم ښځې په دغه کې دخیلې وې چې طالبان و واک ته راسي، او آیا د دغه پړه پر ښځو باندې اچول کېدای سي، او د دغه مسؤلیت د ښځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوژه باندې واک ته رسېدلي دي، که دوی یوازې یو داسې کسانې وې چې که زده کړې کړې وای، که پوهنتون ته تللي وای، که ښوونځي ته تللي وای، ښایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای، ښایي دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې، ښایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای، ښایي ورونه یې طالبان سوي نه وای، ښایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې. د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. یو بل اورېدونکی لرو، د اورېدونکي سره به خبرې وکړو. اول مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلا پیدایي هم د کندهار ولایت څخه.
فدای صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر ښځو باندې بندیزونه ولګېدل، د کلیو او بانډو پر ښځو باندې څومره تاثیر وکړي؟
خلجیانې موږ ته به د مشران ویله ول وچې ډوډۍ خورو، خو د جنګونو د ظلمونه دې ورک شي، دغه اشتغالګرو خاینان دې زموږ د وطن ورک شي، دا وچې ډوډۍ خورو. خلجیانې موږ مکتبونه غواړو، په
سطر پیجاتی غواړو. مننه ډیر عبدالله جان. زما پوښتنه دغه ده چې د سطر او په حجاب کې خو ټول افغانستان زده کړې غواړي، دا اوس څه معنی لري دا خبره چې ته کوې؟ که دغه راته ووایې چې ستا د کور نجونې، ستا خویندې چې دي، هغه څه وایي په دغه برخه کې؟ هغوی غواړي چې مکتب ته ولاړې سي، پوهنتون وایي؟
یا خلجانی موږ ته په مکتبونه په دار کم نه پوهای چې هغه بیا سطر و بیجاب
نو کله ستا دغه سي عبدالله جانه خو بیجابي و دا شان خو نسته په افغانستان کې. او اول ورځ م نه تا په کور کې چې نورې ښځې د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوې پخپله؟ ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې؟
د طالبانو څخه دا غواړم خلجانی چې دا مکتبونه الهکې لږ څه په سطر پیجاب الهکې، موږ نه غواړو چې بیا سطر و بیجابي
بیجابي. ما تاسو ول چې په خو هم نو ډیر مننه عبدالله چې تاسو زنګ راوهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته چې د هغوی وخت تلف نسي، مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
ملالی خورتی سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اورېدونکو ته. الله دې وکړي چې به تاسو له هدا تعلیم د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي. اتل صاحب، تاسو دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو باندې ولګول په کلیو او بانډو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو ښځو باندې؟
بلې خلالی بشیر خور، خبره خو ده دغه لاندې کې. ملالی بشیر خور، اسلامی امارات پر آتا کے سر چھ نمگرچائی دا خوندو پر دغیش راغلی دی آغل کدتا دا شونزی و دا پانتنو دا خورجانی آل داشت پر مخیائیم راغلی دی خورجانی دا کسان در تخورم کزا یاد دی طرف داریم یاد دی دا پار خبر وکم، زا حق خبر کم، دا خدا پار خبر کم، تاسی خورجانی دا زدمن پودی دی چا پر دغن کم غواجات خورجانی که تو سرگوین آغل سرشی کم خبر دا رسنی و دا بیل عدل رسنی سا غشتن کرده دا حکومات سا چې دغه ښوونځي چې خلاص کې د خوندو پر مخ باندې. ملالۍ بشیر خور، دلته پخوا د خوندو حقونه ولا غرفه لاندې کېدله، په تېرو کوم دوه حقونه، یو لکه د میراث حق ملالۍ بشیر خور، او بل یو کونډه په خورجان یې چا په زور کېنوله. خپل ځان ته مثال کړه، یو ریندار که بیا بله وس څوک نهشته خورجان چې څوک په زور خپل ځان ته په نکاح کې، نو دا بل دغه داره خورجان چې یو څوک به مثال بدیه وکړه، یو څوک به په قتل ورسوي، قرباني دی یا خور وه یا د لور وه، هغه کافره د خورجانې دغه قتل په بدل کې ورکوله. چې الحمدلله د نیکمرغه دغه ستونزې دا مشکلات مثال د خبرې پای ته رسېدلې دي. اوس یو مشکل دا دی ملالی بشیر خور د حکومت سره د افغان صفات د ځوان صفات باندې غوښتنه کوم چې دا ترانزیت خوند پر مخ خلاص کی د شریعت په چوکاټ کې ملالی بشیر خور انجینران نه ځنه جوړو پیلوټان نه ځنه جوړو کاجان نه ځنه جوړو فقط مزمر غوښتنه دا نه پولیس مز نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجان په اکثر کلینیکانو کې دغه چې دي قابلیت چې دي کمی دي ما خورجان نه پای چې دغه ته حکومت پاملرنه وکړي دا مو پانتونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ
ډیر مننه تل سب چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځم اغلې داوځي تاسو ته مننه چې وخت مو وستي یو مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلې داوځي یو اوریدونکو زنګ راوه هلی و د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قرباني ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته واو د افغانستان حکومت یې رنګاوه آیا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړی وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکورې ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامسته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي
سلامونه تاسو ته محترم و میلمنو ته او محترم و اوریدونکو ته البته ما د میلمنو خبرې هم واوریدلې او تاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه دا په دې معنی نه چې موږ د دې لپاره چې خپل یو خزیم د قضاوت کوم بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې موږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو دی د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو خزاوله او دا هغه حقایق دي چې موږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای نو کچیر از موږ ورور د دې اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزوونډه خسته زبې یو د د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفې دی او خزه جوړون کې د یوې ټولنې او د یوې کورنۍ ده نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دی اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و هغه غږ څونه د ملک په مسیریت و هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهدافو ته رسیدلی دا بیا نظر پر ټولنې نظر وضعیت فرق کوي بعض حالاتو کې افغانستان کې موږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی هلته قربانی ورکړی ده اته موږ د سپوند لرو چې دوی کاملا نارینه ده کورد منځ ته لیچ هغه موږ نشو اڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف وو یا څوک اما ده چې هغه خزه قربانی شوی هغه ماشوم قربانی شوی هغه ماشوم بی پلاره شوی اما الته هغه خزه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تبا کړی خپل اولاد روزلې او ځوان خزه زموږ اته دی او اولاد په اړه دې سر سپین کړی د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دغه خوند ورکړي اما دا چې په بعض حالات کې د دوی هغه مسیریت دی نو یا دوی هدف ته نه رسیدلي دا هغه بدبختي و چې جنگ په افغانان باندې تحمیل کړه افغان ښځې پرې نه خوده افغان مېرمن پرې نه خوده چې هغه تعلیم وکړي تحصیل وکړي او هغه خپل په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي چې په ما اساس باندې بر ترازو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیستی او په همدغه شکل خاوند میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیر المؤمنین د فرمان په اساس باندې خصوص ته ورکړل شوی دی. خو که چیرې مونږ راځو او وایي چې نن ورځ مونږ نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدای نشي. نو کله چې مونږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅیړو، بیرته بیا هم راګرځو هماغه یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او تحصیل نه ناممکنه دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړي ښځه ولرو. ګوره، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یو ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نکو، تقویه کو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو میرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډیره مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به دوی راواخلو. اوریدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. ابراهیم محمد هم د کندهار سم علي جان، تاسو سلامونه وانه نن منو ته و امرشا صاحب، تاسو ګایته محمد اشرف کوته ز راډیو سمنن تاسو غاورم.
مننه محمد جی صاحب، وعلیکم سلام چې زنګ مراوهلې دی. کته سي په دې برخه کې کومه تفسیر لري چې د شذو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شذو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غشتنه د پدې برخه کې؟
طالبان حکومت څنګه غشتنه خورځانې مللې ځانې کېنی مرسته ملګری بیا ګوره کړه د خارجو د شذې کنه مر افغانان مجبورې ولاړې په دغه دا مستان علماء او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړه او مجاهدین او طالبان امارت وای چې وروره د مکتبونو علاقې ما غوړ دی غفلی سرباسو ګور ملک د دې په افغانستان کې زنه نه ما دې سل سرباسو کې ما نه غوړ غولې ور د شل د کال چې ور د سول د انجنیرانی په لوټانی معلمان د کړ دا او څه څه خدای ورک په ما په خدای سره سم لکه د ډراک سپراله په واګه ګر سره سولاله او بل ملایجان یو خبره بده تر توکه مګوره تانل منو تو وام تا تو وام دغه خارجان تو وام ګوره نو مرته تکلیف راکوي مو امارت تکلیف ورکوي ملالي جان زبل لا لا ورو شامل لا په ملګر ملته چې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغذ تو ته ورته د افغانستان استاد ته ونی مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړ خو یو چا ته پیڅه نو سره په نه کړ افغانستان او تا مکتوبونه نه کاغذ تو در لاسه ونی څه چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه شته پم پولندر چې هغه یو څه تر دې بابل د اورپا سره د افغانستان سره اړور بله
دا غرمه ورغوه دا غلاند لار مې ورټول خو نه سلامات وسی محمد جی سرتاس تبصره مې واخسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکو لرم، بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه مې قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالې دی او کغواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان چې موږ ته وخت راکې. زه سه چې همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداو ولسوالۍ سه د ټلیفون په کار شم خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوئ چې اوس نو بستا او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ستاسو خبري جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات کوم. خو خورې ګوره، دا خبره ده چې هغه تاسو بیا تر مان مدل چې زه هغه خبره پراکم، موږ وایو کولسي خلک وو، کده حکومت خلک وو، د تیر نظام کده طالب خلک وو، کپه حدت رسیدل هغه کونجاني او خوندې مونږ زموږ خپل خوندې وي، نو هغه راوج غوره لسولل د مرګو څخه. اوس یو خال ګوره په سل کې نوي فساد ژوند الله پاک راوج غوري، نو دغه خال تیږه به خامخا کېږي. هغه دې مختار ورکړي چې او ما غوښتنه مخکې کړې وه دا د مکتبو په خاطر باندې خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړله ما په بله رسنۍ کښې دا نظر شریک کړي. مال یو خبره زموږ حکومت ته په کار ده اوس کښې نو یوازې د دا خوندو تعلیمونه ایله کې دا ښوونځي دي ایله کې چې خوندې خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې. او زموږ په افغانستان کښې ډېر مساکین خلک لرو، بې سرپناه خلک لرو چې خپل کور و ځای نه لري. دغو خلکو ته دې یو پام وکړي، یو سرپناه دې ور برابره کړي او د دا خوندو درسونه دې وجله کړي. دا غوښتنه هم موږ ځینې لرو خورجانې، دا غوښتنه ځینې لرو. او ستا د مېلمنې څخه زه بیا اخري دا غوښتنه لرم چې هغه خوندې چې مخکې په شل کلنه دوره کښې پورې درسونه وویله، لوړې زده کړې وکړې، حتی تر پیلوټیانو پورې ورسېدلې دي، هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمونې وې، یا به ولاړلې خارج ته، یا دې پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو. دغه کارونه نو دوی ولې کول؟ نو موږ ته خو ګرد افغانستان یو بچې تر بله کومک سره ورسوو خورجانې. نو دغه پوښتنه ځینې لرم. او نور نه د هغه عبدالله خان صاحب، محمدي صاحب، ورشا او اتل صاحب ټولو ته سلامونه وایم خورجانې.
ډېره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ را ووهاست، تاسو پوښتنه مې واخېسته. اغلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پوښتنه وکړم. ده وویل چې د ده په نظر باندې دی داسې فکر کوي چې هغه ښځې چې لوستې وي هغه ټولې یعنې په دغه کې یې لاس درلودی چې یا یې بمباري کوله یا یې پیلوټانې سوی هغوی پر افغانانو باندې ظلمونه کول، حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړی و چې په دغه ځای کې یو څوک دي، بیا به دوی ورباندې یعنې دغسې راپورونه شته چې په ملکي وګړو باندې هم حملې سوي دي. او بیا دغه راپورونه وروسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سوي وو هغه ملکي کسان وه او داسې ترهګر و، داسې خلک نه وه، چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ورکړي دي. داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه یې ورکړي دي، د دغه هم چې څوک په نقشه سوي وو، آیا ملکیان وه که نه، په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل. خو دا چې د حق دوست صاحب غوندې خلک چې فکر کوي چې هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړې وي هغوی ولې ولاړې، یعنې د دوی دپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوې چې دغه ښځې ولې په افغانستان کې چې وتلې دي، یعنې هغه لویه برخه یې چې پاتې دي هغه نه یادوم، هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید د افغانستان څخه وتلې وي، دوی دغه پوښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغو کسانو باندې چې ترهګریز بریدونه یې شایع کړي پر هغو باندې یې حملې کولې.
ډېره مننه حقدوست صاحب، زه باید تاسو د خبرو په د اړه داسې نظر ورکړم چې صحیح ده، په افغانستان کې جنګ و دواړو خواو ته، ډېر به څه شوي چې د افغانستان پیلوټان به جګ شوي وي او یا به اکثره خارجیانو په ملکي خلکو به یې بمبار کړی، په ودونو به یې بمبار کړی چې موږ هغه وخت دو دغه بمباري لاندې بمباري غندلې وي یا به توغندې پې وراغلي وي او ملکیان به پکې طرف شوي وي، ماشومان به پکې طرف شوي وي، ښځې به طرف شوي وي چې موږ هغه وخت دا غندلې وي. او غږم چې کړی و یو هغه بم چې په ننګرهار کښې د خلاص کې د مور د بم په نوم باندې ډېر زیات یعنې خسارات یې په هغه منطقې ته واړول چې موږ هغه وخت دا غندلې دي، موږ د دې طرفدار نه وو. او دې خوا ته موږ هره ورځ ځل چې انفجار کېدو انتحار کېدو په سلهاوو خلک شهیدان کېدل، مالونه کېدل، مایبه کېدل، بېکوره کېدل، او سړي به د منځه تللې، ښځه به د منځه تللې، ماشومان پکې د منځه تلل، په مغازو کښې دا کار کېدو، د سړکونو په سر دا کار کېدو، په جاده کښې به دا کار کېدو، په پارک کښې به دا کار کېدو، په شفخانه کښې به دا کار کېدو. ښځه به هلته یعنې په داسې حالت کې وه چې باید د هغه ماشوم وزېږوي، مګر هغه بېچاره به هلته مړه شوه، انتحار به انفجار وکړي وشي، هغه به مړه شوه. نو دا حالتونه اوس ده په افغانستان کښې، یعنې په جنګ کښې دا قصې وي چې موږ دواړه خواوې که دې خوا ته نه روا شوي یا تقبیح کوو، که هغې خوا ته شوي یا مو تقبیح کوو هم غندو. نو خبره دا ده وروره چې که مو ښځو په افغانستان کښې تعلیم نه کوي ټولې پیلوټان نه وي، چې ټولې پیلوټان نه وي لاړې وي او هلته ملکي خلک یې بمبار کړي وي، که یوه ښځه دوه ښځه په وزارت دفاع کښې وي خو فکر نه کوم که هغو په جنګي عملیات کښې برخه اخېستې وي، څوک فکر نه کوم، او که اغوستې وي نو یوه ښځه دوه ښځه د خپلې معنا نه ده چې د افغانستان ټول هغه ښځې چې دوی تعلیم کړی دی په هره برخه کښې کړی دی، دوی د افغانستان خلکو ته تاوان وراړولی دی، یا د افغانستان خلک یې زیانمن کړي دي، یا هلته ظلم او تېری کړی دی.
بلې، ډېره مننه. یوه بله پوښتنه در څه کوم، په همدغه جریان کښې یو بل اورېدونکي د عبدالله په نوم باندې یو کس زنګ را ووهه. ده وویلې چې
دوی دنجونو د خپل خواندو لونو د خپلوانو د پاره د غنجون شذنه خپلوانی د دوی د پاره د درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چور سره ولګوي د دې جمله په اخیره کې دستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بل مفکوره پیچلې ده. آیا فکر کوي چې دغه د خو ورسته چې کوم الفاظ ویل کیږي دغه څه معنا لري؟ په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خپرونو کې مخکې ویلي دي، نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې چې پوهنتون ته تللې هغوی حجاب کاوه، په بې حجابه نه تللې. دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي؟ آیا فکر کوي چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپله غېږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده؟
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې. عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی او ښې خبرې وکړلې، خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي. زما ګرانه زویه، په افغانستان کې چې زما یادېږي د افغانستان ښځې ټولې به حجابه وي. د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت د ټولو دریا نه ورکوي. نو دوی که مکتب ته تللې به حجابه تللې، دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که په کار کولو به حجابه وي. نو دلته همیشه شوم زموږ ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه. هېڅ وخت هېڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وي. موږ هم نور جنجال نه لرو، موږ نور جنجال نه لرو. موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي. موږ چې ورته ورته دروازې خلاصې کړه، د پوهنتون دروازې خلاصې کړه، ازبرای د کار زمینه ورته برابره کړه، هغه سي اقدامات چې دوی ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه. نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غږ جګو، همیشه شکایت کوو. نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي، مشروع حقونه دي او خدای پاک ته راکړي دي. نو نو غواړو چې مثلا بندې راشي چې موږ دا حق والو زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانه واخلي. نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی، چې مثلا دوی ټول بندیانې دي، تعلیم نشي کولی، درس نشي ویلی، کار نشي کولی، یو چیرته تللی نشي. نو فکر وکړه عبدالرجانه، که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې وي لکه 50 کاله 50 کاله، دا کور لري او لري، داسې بازار ته خپل ماشوم ډاکټر ته وي، داسې بازار ته یو بل تکلیف لري، دا به د عجل لاړ شي او کور کې نارینه وي نه وي، دا به څه کوي؟ د بازار چې وځي مثلا دا به ویل کېږي، دا به توهینېږي، دا به تحقیرېږي، ذات نارینه نه پیدا کړه. موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خواښې انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد را وړي په کلینیک نکي، مګر خو خو ویل کیږي چې تاسو ولې محرم شته. هم کېدې چې دوب کوټ وو سره نو یو مجبور و چې خو انګور سره لاړ در شفانه پټي. دا غشان نه بل جان نه مشتغه ده، باید جدي توجه کی طالبان هم او د غستون شي د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، په هر ګوټ کې جدي باید زه حل شي.
ډیره مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګیاڼۍ. اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. دلته زموږ یوه اورېدونکي وویل چې ولې ملګري ملتونه ښوونځي نه خلاصوي د نجونو دپاره په افغانستان کې؟ تاسې څه فکر کوئ، آیا ښوونځي ملګرو ملتونو بند کړي دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویله چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و، مسلمان دی او مسلمان دی، او د اسلام اول اصول دی وي ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراط او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنګ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې، چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی، فعلا افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډیر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کوم مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د شریعت، اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی ډرامې نشریدلې او په خو دغه کې هغه بیرته په پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو د هغه خلک چې د دغه موضوعاتو نه لرې پاتې وو، په کلو بانډو کې ژوند کاو، هغوی اکثریت ته داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواده دغه د افغانستان ټولنه ده او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسانو نه اورېدلې. نو دا هغه خلکګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه او ما پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وې، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی او ډېره زیاته استفاده وکړله او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرتو داسې ذهنیتونه ورکړل شول او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې و د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو. مونږ هغه ملک یستو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه اته د تعلیم سنت تیر شوی دی. اما مونږ څنګه کولای شو داسې یو ټولنه بیرته راعیاره کړو او بیرته ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي او وکان زموږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږه د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډیر فعالیت ولرم او په ځمن کې دی کې احساس د رسنۍ نه د بی بی سی نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایط کې یو ډیر خلک را اوسي د عامه پوهاوي لپاره او دغه لپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تیر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسانو، شاید هم هغه کسانو چې هغه ات افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نشو کوی په ډیر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپک د پاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنې اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زمونږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل مونږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین، مذهب، فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زمونږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یاد نو په هغه اساس باندې مونږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډیره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپلو میلمنو آغلی فروزان داودزی او سایمه خوګیاڼۍ څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلی اوژې امیل موږ ونه کړای سوه چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.